وخت مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې ورستې خبرې غړي ز عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. سلامونه مومنۍ. په پاکستان کې عدالت د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې عیسائی ماشومه د 15 لک روپۍ په ضمانت خوشي کړې ده. په کوټه کې د پولیسو یو مشر وژل شوی. د بشري حقونو نړیوال سازمان په پاکستان کې د شهیدانو پر وژنو اندېښنه ښودلې او تمه کوي چې امریکا به نن د حقاني شبکې د ترګر تنظیم د ګرځولو یا نه ګرځولو فیصله کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی شاهین پونیرای.
مهم خبر د اسلام آباد یو عدالت د قران پاک د سپکاوي په تور تورنې سوي جنیر رمشه مسجد د خوشي کولو حکم ورکړ دی. په کوټه کې ناپیژندل شوی وسلوالو د پولیسو لوړ پوړی چارواکي په ډزو وشته او وجل دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا خپل ټاکنه قبول کړه. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد یو عدالت عیسوي جنای رمشا مسیح په ضمانت د خوشي کولو حکم ورکړی دی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رمشا وکیل طاهر نوید په دغه اړه نور تفصیلات صدا سے بیان کړل. 5 لاکھ ضمانت غوښته او ضمانت ورکړی شوی دی. زه فکر کوم نه یوازې هغه خلک چې تور پہ ولګي بلکې چې څوک ورله آواز اوچت کی هغوی د خطر سره مخ دي. پر امشاد یو مولا خالد جدون لخوا د قران پاک د سپکاوی تور لګول شو. خو ولې ورستو یو تن حافظ زبیر په گواهی هغه مولا ونیول شو. د حافظ زبیر په خبره د جمعات مولا د سیزل شوی پانو په یرو کې د قران شریف نورې پانې هم ګډې کړې وې. یاد دی وی چې مولا خالد جدون دا وخت د پولیسو پر ریمانډ کې دی. په کوټه کې ناپیژندل شوی وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي جمیل کاکړ په ډزو وشته او وجلې او د هغه موټر چلوونکي ټپي کړی دی. جمیل کاکړ په پولیسو کې د ایس پی انویسټیګیشن په حیث کار کاوه. د کوټې قید آباد تڼې د پولیسو چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سي وویل.
په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. همدا اوس موږ ته دا وویل سوه چې وژل شوی کس د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ دی او ټپي د هغه موټر چلوونکی دی.
د جمیل کاکړ د وژنې پلا لا چانه ده منلې. ولې څو ورځې وړاندې د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي لخوا پولیسو ته دړه کور کړی شوی وه چې د دوی لوړ پوړي چارواکي به په نښه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند کنونشن په ورستۍ ورځ په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې طالبان کمزوري کړي. هلته د امریکا جګړه مخ په ختمېدو او القاعده تر هغه ډله له ماتې سره مخ ده. هغه د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدل قبول کړل او د هیواد اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره خپل راتلونکي پلانونه وړاندې کړل. ولسمشر اوباما زیاته کړه د ترهګرې په وړاندې جګړه کې خپل ډېرې کړې وعدې پوره کړې دي.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختموم. ختمه وکړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپټمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزوری کړی او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي.
د یادونې وړ ده چې اسامه بن لادن کارولان دی د اسلام آباد سره نږدې په پټاباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې وژل و. رویټرز خبری ایجنس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو راپور راخستی چې پکې ویل شوی کېدی شي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وسلوال حقانی شبکه د بهرني ترهګر سازمان په نوم ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دې هیواد د کانګرس د دې هیواد کانګرس د وی میاشتې وخت ورکړی وو چې پر حقانی وسلوالې ډلې دې د بندیز لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي تیر مخام په لرې پرته سیمه سپا تیرا کې په یو کور باندې د مارټر ګولې را پریوتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او په باړه کې ناسرګند وسلوالو د اکاخیلو د امن لخکر د دوو غړو کورونه په بارودی موادو سره الوزولې دي. د دې بریدونو پلا لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکو ویلي د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل شیخ ملخیل سیمه کې د کانګو وایرس د تبې نه یو تن مړ شوی دی. دوی وایي د دغه وایرس د تصدیق په اسلام آباد کې د نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت لخوا هم شوی دی او دوی دغه سیمې ته معاینه ټیمونه لیږلي دي. هیومن رائټس واچ د افغان ولسمشر حامد کرزي نه غوښتي دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن لپاره د خپلواکه او تجربه کار کسان وټاکي. بل طرف ته بیا د جمهوري ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي حامد کرزي په دې برخه کې بیا بیا د مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسب کسانو یو فهرست هم تیار کړی دی. دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې د بشري حقونو د سار ډلې خپلې اندېښنې له حامد کرزي سره شریکې کړي. د تیرو نهو میاشتو راهیسې د یاد کمیشن مشران له کاره لرې کړی شوي دي. د هند بهرانیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسېدلی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر نثار سلهری ویلي د پاکستان مشروالی به د ایس ایم کرشنا سره د پاکستان او هند ترمنځ د روانو مذاکراتو، تجارت، تعلیم او د ویزو د اسانولو په چارو خبرې کوي. ټاکل شوی چې سبا له ایس ایم کرشنا د خپل پاکستانی هم منصب حنا ربانی کر د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر اسف علی زرداری نه علاوه نور اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه درته شاهین بنیر وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په پاکستان کې عدالت د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی ماشومه د 15 لک روپیې په ضمانت خوشی کړې ده.
5 لک کې شورت ډیمانډ انہوں نے مانگے.
په کوټه کې د پولیسو یو مشر جمیل کاکړ وژل شوی دی.
یو بنده زخمی و.
تما کېږي امریکا به نن د حقانی شبکې د ترګر تنظیم د ګرځولو یا نه ګرځولو فیصله کوي. که چېرته ترګر وګرځول شي نو پر پاکستان به څه اثر وي؟
په پاکستان باندې فشار بس زیات دی او خدا قانون پابندی ولګي چې هغه په افغانستان کې کوم عملیات کیا ختم کی یا کم کی او یا پاکستان د خلاف عملیاتو کی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پایل رپورت. په پاکستان کې عدالت د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی ماشومه د 15 لک روپیې په ضمانت خوشی کړې ده. دا فیصله عدالت دا حکم عدالت نن ور کړی دی. په رمشا مسی په اسلام آباد کې نیول شوی چې دا تور چې د قران پاک آیاتونه سیزلی وو خو وروسته د خپل یو د یو بل کس په گواهی سره د خبره جوته سو چې یو مولا سی د مسجد امامو د هغه په اشاره د هرڅ سوي بلکې دا دروغ دي. د نور تفصیل لپاره جو اسلام آباد ته سیریاز مسخیل رپورت راکړي.
سور از وړاندې د اسلام آباد په سیمه میرا جعفر کې د قران پاک د سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی جینې رمشا مسی د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د 15 لک روپو په ضمانت خوشی کړی دا. د رمشا وکیل طاهر نوید مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
5 لک کې شورت ډیمانډ انہوں نے مانگے.
عدالت د 15 لک روپو بانډونه غوښتي وو او د هغه په بدل کې ضمانت منزور کړو. زه هغه ټول خلکو او عالمانو مننه کوم چې د حق گواہی ورکړه او د سره معاشره کې حواله راځي. خو د غلطو بیانونو او تورونو سره او کوم چې د غرنګ سوچ لرونکو خلک دي د هغه سره معاشره خرابيږي.
غلط مائنڈ سیٹ ہوں گے انہی کی وجہ سے سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے.
د دین اولان دے د ضمانت درخواست اور ادنے په وخت د رمشا وکیل د حافظ زبیر بیان اولستلو چې پکې نوموړی د جمعات په مولا خالد جدون تور لګولیو چې هغه په سیزل پانو کې نور پانه ګډې کړې وي. د دوران سرکاري وکیل هم تور لګو چې تفتیشی افسر او طبي ډله دا کیس خرابول او شادتونه ضایع کول غواړي او باید چې د جمعات مولا خلاف ځان له مقدمه درج کړي شي او هغه په دې کیس کې شامل نشي. عدالت د سرکاري وکیل بیان خارج کړو او ملزم عارم شاید د 15 لک روپو د ضمانتی کاغذونو په بدل په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
که یو خاطر پاکستان عدالت د مذهب د توکس پکاوی پتور یو عیسائی ماشما د خوشی کول حکم ورکړی، نو لبل خوا د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان راخ کړی چې د شهیدانو د هدف وژنو د مخنیوي لپاره دی سمدستي ګامونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي او د بشری حقوقو د تنظیم مشران د هیومن رائټس واچ په دې خبرو څوي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان چارواکو غږ کړی چې سمدستی دي داسې ګامونه پورته کړي چې شیعهګان د مخالفه سنی اکثریتي ځینو ډلو له بریدونو محفوظ وساتل شي. نیویارک میشت سازمان په خپل نوي بیان کې ویلي چې په ټول پاکستان کې سږ کال لږ تر لږه 320 شیعهګان په هدفي وژنو کې پناه کړې شوې دي. د سازمان په خبره په بلوچستان کې هزارګان زیات ځورل شوې دي چې تر سلو زیات کسان یې وژل شوي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې پاکستان د لشکری جنگ وی چې ور باندې پخکاره بندیز لګول شوی دی په شان سنی وسلوالو ډلو پر ضد په ګامونو اغستو کې پاتې راغلي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د حکومت ریز او د دا کیسه ماپې خو مخنیوي لپاره د ګامونو په باب لا د حکومتي ګوند د پړچینار څخه د قومي اسمبلی غړي ساجی توري نو پختل نوموړي وویل چې د لړکی حکومت پسندیدګي سره سوچ کوي او ډیر ضربا د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
مو پریزیڈنٹ ہم ملاو شیو مو پارلیمنٹ کی ہم خبریں پیشی ہوئی دی. بلوچستان کی صوبائی حکومت بالکل کمپلیٹلی مطلب ہے فیل ہے. کم دے گلگت خبر ہے پہ گلگت خبر ہے کہ اگنے مستین خستر ہے پاکی رحمان ملک مطلب بقیدہ پریزیڈنٹ صاحب لے گلے رہے وہ مسئلہ دار ہے جو دے بلوچستان خبر دے زیادہ گم کرے اور دی پو بارے کے انشاءاللہ نیک دے ہو رہے دو کی مون کوشش دار ہے جو مون پریزیڈنٹ صاحب سر بیا ملاو شو خاص کر دے کوئٹہ ہزارہ کمیونٹی پو آگے کی سر ملاو شو گئے سر دا خبر ہے مون چو تاغوی سر کم ظلم روان دے پدے کی پکار رہتا سے مون سر مرستا ہو کوئی سپاکی علاقے کی دیتا پروٹیکشن ملاو شو.
دا بشری حقوقو لپاره کارکون کے دیو تنظیم مشرے سمر من اللہ دا دی رپورٹ پا بابلا مشال ریڈیو تو ویل چی وقت راغلے دے چی حکومت پا سنجیدگی سر دی اڑخت پاملرنا ورکڑی.
ہر کس تا دے ملک آغا پکار دے چی سو چکی چی آخر دا ملکش یوی تبکی لخونه دے او که دمر زیاد کسان پا بلوچستان کی وجلی شوی دی دمر زیاد پا گلگت کی شوی دی شیعگان خاص توگا باندے نو حکومت تا با دے که دیر زیاد جی غط اقدامات اغیشتلو آغا ضرورت دے دے که دے یری دو والا پالیسی کمونگ اختیار اکڑا چی چرتدانا کمونگ دے دیو حکلا خبر اکڑا نو مونگ سره به څه ظلم وشي د دې فائده هغه خلک نور زیات اخلي چې کله هغه دا محسوس کړي چې حکومت په خپل یریږي.
د راپور په وینا چې لشکری جنگ وی په 1990 لسیزه کې د جوړېدو وروسته په سنی وسلوالو ډلو کې تر ټولو سخت دریزه ګڼل کیږي چې ور باندې د سلګونو شیګانو د وژلو تور دی او په دې ډله باندې په کال 2001 کې بندیز هم لګول شوی وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وسم کوټه ته ځو. په کوټه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي په هدفي وژنه کې وژل شوی. د دې شهر پولیس وایي ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ نن سهار نامعلومه وسلوالو په ډزو واشه او د موټر چلونکي ټپي کړ. د پیښو مسؤلیت کمی ډلې لا قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کوټې د خراب امنیت له امله څو ورځې وړاندې په یاد ښار کې ملیشا ځواکونه ته د پولیسو اضافي کار هم د دې لپاره ورکړل شو چې د امنیت وضع ښه کړي، خو د هدفي وژنو لړۍ لا هم روانه ده. د کوټې د قائد آباد پولیسو تھانې چارواکي وایي د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې او د موټر چلوونکي ژوبل کړی دی. د یادې پولیسو تھانې یو چارواکي افضل تر پیښې سمدستي ورسته مشال راډیو ته وویل
ایک بندہ لاٹ ہوا زخمی ہوا.
په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. همدا اوس موږ ته دا وویل چې وژل شوی کس د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ دی او ټپي د هغه موټر چلوونکی دی. د نوموړي مړی سیول روغتون ته یووړ. د کوټه پولیس وایي جمیل کاکړ له تیر یو نیم کال راهیسې د اس پی انویسټیګیشن په توګه له دوی سره کار کاوه، چې د دوی په خبره تر دې وړاندې د ته هیڅ قسم اخطار یا دړکه ورکړل سوې نه وه. هلته د نوموړي د وژلو مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی، خو څو ورځې وړاندې وسله والې ډلې لشکرې جنګوي پولیسو ته اخطار ورکړی وه چې د دوی لوړپوړي چارواکي به په نښه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروې
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا چې په پاکستان د پاکستان په سفر هلته رسیدلی دی، نوموړي ویلي چې هغوی او پاکستان خبرو اترې د لارې مسلې حل کول غواړي. نوموړي به سبا له د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرې هینا رباني کر سره هم ویني، او د دې تر څنګ به د پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم لیده کاته کوي. په پاکستان کې کارپوهان د سفر ته څنګه ګوري، د هر څه به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د هند خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا نن د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د را رسیدو وروسته د رسنیو سره خبرو کې ایس ایم کرشنا وویل چې هند د پاکستان سره ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي.
I wish to reiterate the desire of India to see a stable and prosperous Pakistan.
زه د هندوستان هغه خواهش یو وار بیا تکرارول غواړم چې پاکستان د یو مضبوط او ترقی یافته ملک په حیث لیدل غواړي. پاکستان کې امنیت نه یوازې د پاکستان بلکې ټوله نړۍ په ګټه کې دی، او د پاکستان او هند مشروالي خپل منځي اعتماد بحالول غواړي، او د دې لپاره د پاکستان سره د تشدد نه پاکه ملګرتیا غواړي.
پاکستان کې سیاسي او د بهرنیو چارو تجزیه کاران د هند او پاکستان د چارواکو دې تګ راتګ ته په ښه نظر ګوري، او وایي چې دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی او له دې نه به د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ترلاسه شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د سیمهیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وویل چې د داسې قسمه دورو له وجې به د پاکستان او هند ترمنځ حل طلب ټولې کشالې په خپل هوارې شي. دی وایي
یو خدای دې چې د هند ریاست د پاکستان سرمایه‌کارو ته د اجازه پر کوچ اغلتا سرمایه‌کاری نو که د سرمایه‌کاری او تجارت د رجحان زیات شو، زما خیال دی چې د دې ترمنځ چې کومه مسلې دي، غټه مسلې دي، په هغه پرمختګ وشي. ولې دې مثال نه پوهیږي پرمختګونه شوي دي تجارت په ذریعه. تاسو ته یاد شي چې لږه موده مخکې د پاکستان د پارلمان پوره یو وفد هند ته لاړو، او اغلته هغې د پارلمان خلکو سره او د سیاسي ګوندونو خلکو سره ملاقاتونه وکړه. زما خیال دی چې دا مثبت عمل دی.
د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې خواږه به څه موده پس را څرګندېږي، او اوس دواړو ملکونو محسوس کړی دا چې دا وخت د ناستې پاستې او د مذاکراتو دی. د زیاته کړه
زما دا یقین دی ہندوستان کے اکثریت خام خا دا غواڑی تعلقات
خارجہ چارو دفتر دا بیان سرسم چی نوموڑے با لا حکومتی چارواکو نا سربیرا داوا میں نشل گون دا مشر اسفندیار ولی خان، دا مسلم لیگ ل مشر میانواز شریف، او نور یوش میر سیاسی مشران سرا لیدکاتا ہم کوی. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ستاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
د مشال په نوم د خبرونه بیا تاسو د مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. اوس هم د ماشومانو د نړیوالی خیریه موسسې په اړه یو رپورټ، د ماشومانو د تعلیم حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سیف د چلډرن شپږ بهرني کارکونکو ته د پاکستان حکومت له هیواده د وتو حکم کړی دی. بلخوا د ادارې ویاند وایي چې په دغه حکم د حکومت سره تماس نیولی، ولی خو بیا هم د دوی اداره خپل کار جاري ساتلی دی. سیف د چلډرن څه کار کوي، او د دې بهر ملکی کارمندانو ته ولي
له پاکستان د وټو حکم سوی دی. ل اسلام آباد ریاض مسخیل په ریپورت کې بیانوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې سعودي چلډرن ویان غلام قادری د دې خبرې پخلی وکړو چې د داخله وزارت لخوا دوی ته یو حکمنامه ترلاسه شوې ده چې پکې د ادارې شپږو بهر ملکی کارکونکو ته په دوه اونۍ کې د ملک د وتو ویل شوې دي. د دې حکمنامې سره به آیا د ادارې په کار سر پریوزي؟ په دې حق راته غلام قادری وی
اصل کې د کوم چې راغلي دی اډر مونږ ته راغلي دی هغه کې هیڅ ریزن نه ورته، بس صرف دا حکمنامه واچي خپل جکم برانے کسان دی هغه تاسو واپس واستوي او موږ مو سره په دې کار کو لګیا او موږ خپل کار به جاری ساتو او کم زمګا مقامی کارکنان دی هغه مغه د زمي سره به کار کوي چې مې هغه اوس پورې کول.
د نوموړي په خبره سعودي چلډرن پاکستان کې خوښه 2000 پاکستانی کارمندان لري او د ادارې نه تر اویا لکو زیات ماشومان او کورنۍ ګټه پورته کوي. تیزیاتوي
تعلیم به حوالہ کار کو هغه کې موږ کم گورنمنٹ اسکولوں نے لگی سر مدد کو ہم دغه سے صحت هغه کې موږ مور او د ماشوم صحت په والا کار کو هم زم ټول کار چې د حکومت کم اداري دي هغه ته موږ هغه سر ملګرتیا کو هغه سره سپورټ ورکو چې موږ چې کم د افات راځي چې موږ د سیلاب راغلی او یا زلزلہ دا یا نو د سي حالات دي چې کوم چې افات د خلک دي هغه د لپاره کم چې بنیادی ضرورت دي هغه هغه ټول لپاره موږ کار کو کم هغه کاروبار هغه
بل طرف تا مطبوعات وایي چې داخله وزیر رحمان ملک د شپږو کارمندانو د ملک د وتو فیصله تر یوې میاشتې ځنډولې ده او وایي چې هغه د دې معاملې جاج اخلي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د داخله چارو وزارت سره تماس ونیولو نو چارواکو د دې تردید یا تصدیق ونه کړو، خو د داخله چارو د وزیر مملکت ویان جاوید اقبال راجا فقط دومره وې
مونگ سر پدے حقلا سے تفصیلات نشتہ اللہ چاروا کی ٹول پہ میٹنگ کی دی اور نور معلومات با دا ہوئی سر وی.
مشال ریڈیو چکلا پدے حقلا دا بشری حقوں دا پارا کارکون کے آمنا مسعود جنجوا نہ تپوسو کو نو دی ہوئے
دا سے تنظیمونا اشتا کے اغل صحیح پرشتیا اخل کار کئی نو اغل پارا ضروری دے جی اغل اپری دے کارواؤ کی کرپشن باندھے مسنگ پرسنز باندھے یا ٹیررزم باندھے دا خو ضروری دے دا خو دموں گا خپل سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دا ذمہ واری شتا کنا دا وګوري چې کم یو صحیح دی او کم یو چې دی هغه د دې آر باندې بل کارونه کوي.
ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجی
په ټانګ کې د مسعودو قبیلې یو جرګه شوې ده. دا جرګه د دې لپاره بلل شوې چې د هغو اتو کسانو د خلاصولو په اړه خبرې اترې وکړي چې تیره میاشت نامعلومه کسانو تښتولي وو. نور هله ډېر اسماعیل خان د مشال همکار راکوي.
د اتم میاشتې په 15 نیټه د ګومل ځان پراجیکټ یو جونیئر انجینئر په شمول اته تښتولي کسان تر اوسه پورې د تښتونکو په بند بندیون او د دوی د خوشي کولو دپاره حکومتي هلو ځلو یا هېڅ سزا نه دی نیولی. په بل پلو تښتونکو هم د دوی خوشي کولو په بدل کښې د 15 کروڑ نغد کلدارو او د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د دوی 12 ملګریو ور خوشي کول لو شرط مخشه کړای دی. د دې هر څه سره د قبلیانو د خاورې ذمهوارۍ او د سیمې د ملکیت دعوه کشلا نوره سرپری کړې ده. په دا اولې سره د شپږم په ورځ په ټانګ کښې د مسعود قبلیانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې شامل ځنې مشرون مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېدل.
سید انور مې نوم دی، د شکتوی سره تعلق لرم. د ګومل نه د وبډې څه اهلکار اغوا شوي دي. پولیټیکل انتظامیه کوم جرګه هم ور وغوښته او جرګې سره دا خبره وشوله چې ردا کسون توسې روبازیاب کستای. مسید کوم ته د خپلې ذمہوري پیرا پیرا احساس شته، خو چونکه ویس کوم مسید ټوټل آی ډی پیز دی په خپل خورا بند دغه میشته نه دی، لہذا په دغه وجه بند څه نه څه مشکلات شته. خو بیا هم مسید کوم د خپلې ذمہوري نه غافل نه دی، خپل ذمہوري په شته طریقه پیژني.
مونوم قابل خان مسعود شبیخیل 2003 چتقلا هم د طلبنایزیشن شری شوی دی. مسید کوم مختلفه مشکلات سره مخ مخته او اغه دورې چې کې په 1901 نه پدغه دی روخصي وي سر تر سوال شي مشکلات سره مخامخ دي دی فورسز په دغه کار باندې پرتادو عیني تور پر د میش ک یک بهر نه خطر وي هو ک ان اندرونی خطرات وي د زموږه د سکیورټي فورسز دو د خپل توفیق مطابق می دغه سره کوشش کی
د مونوم ملک جاوید شوبی خیل چې کې مدد ګمل مسلادو فلال کیم ساڑی ورک شوی دی ګمل دا پر ریکارډ خبره دو د انګریز په ټایم شه بلکې په انګریز نه وال هم درخ سه د میروا یو د وزیر و نو زو د ګورنمنت ته اپیل وک وزیر قوم ته وک چې دا سرکات نه دی پچار چې اغنا په قوم شه په وطن شه په علاقه شه د نسلی تصادم خاطراوی
په دغه بار ریک شه می چې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عمرستیال پولیټیکل افیسر سره د راته هڅ وکړه هغه په یو اجلاس کې مشغول و زکه د دوی موقف مخ ته را نغای دادی ها یادوی چې په جرګه کې موجود کبالیانو د جنسی پولیټیکل ایجنټ ته غوتا ور وغځولا او غشتنه وکړه چې پولیټیکل ایجنټ داسې فیصله نه کوي چې دوی کا شالې په ځای نورې کا شالې را مخشي شي
دا مشال ریډیو ده
رائټرز خبري اجانس د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز یو رپورت راخستی چې پکې ویل سوي کېدای سي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وسلواله حقاني شبکه د بهرنۍ ترګر سازمان په نوم ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دې هیواد کانګرس ته یې میاشتې وخت ورکړی چې پر حقاني وسلواله ډلې د بندیز لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي. که چیرې پر حقاني ډله بندیز لګول کېږي نو د دې به څه پایلې وي؟ دا عمل به د پاکستان او امریکا اړیکې کوم لور ته بوځي؟ دا موضوع په مرسایل په دې رپورت کې څېړل ده.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پوځ چارواکي دریځ لري چې که حقاني وسلواله ډله د ترهګر سازمان په نوم ونومول شي نو د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په څیر له هیوادونو به دوی ته مالی مرستو مخنیوی هم وشي. دا مالی مرستې د چندو په شکل کې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي یو خو حقاني شبکې ته پیسې د حوالې په وسیله ځي او بل دا چې خلک زکات ورکوي یا په نظریاتي توګه که له دې ډلې سره مرسته کوي نو پر هغې حکومتونه بندیز نشي لګولی.
خو دا چې کوم بانکي پیسو تبادلو کې مې لارې دي هغه استعمالوي نه دا دوی خاص موقعو باندې هلته ځي او هغه نه پیسې را ځي او دا د هونډي په ذریعه باندې را ځي نو د هونډي په دغه باندې خو د امریکې یا د پاکستان داسې څه براه راست کنټرول نشته دی. دغه کې کوم مشکلات وي دی کې سعودي عرب حکومت اوس هغې باندې چندو باندې او دغه باندې پابندي ولګي نو هغه باغې خپل داخلي یو مسله ځان ته اوچتي.
که چېرې پر حقاني ډلې بندیز لګول کېږي نو پر پاکستان د دې اثرات څه کېدای شي؟ پخوانی بریګیډیر سعد خان وایي اصلا د امریکا دا عمل به په پاکستان فشار زیات کړي چې د وسلوالو پر ضد ګام واخلي.
دا خانی نت ورک او داسې اساسې بیرونی ملک نشته نه دغې بار داسې سفر کولو دغې اراده شته دی نو فوري طور باندې خو دغې باندې هغې په عملیاتو کولو یا په قابلیت باندې خو داسې اثر نه ورځېږي او زما په خیال باندې په پاکستان باندې فشار به زیات کړي یا خدا کہانی چکم شبکہ دا دے باندے لگ پابندے ہو لگی چہرہ افغانستان کے کم عملیات کیا ختم کی یا کم کی اور یا پاکستان دغه خلاف عملیاتو کی او د خپل علاقې نه چکم دین او غبار تو باسی.
دا پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان هم ل بریګیډیر سعد خان سره هم نظر دی. نو که پر پاکستان فشار زیاتیږي نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکی کوم لوري ته تللای شي؟ پروفیسر اعجاز خان وايي په داسې صورت کې به پاکستان اړ شي چې د وسلوالو پر ضد سم عمل وکړي کنه نو دا کار به امریکا بیا د خپل قانون تر مخې کوي.
ازګي خبره دا تعلقات به خوکېدو خو نه دي ځکه چې بیا به خبره راشي چې پاکستان کب فول تعلقات هم ساتل غواړي نو سیریس اکشن به ایستلی کو پاکستان اکشن بیام نالی او افو دغه کوي نو امریکای باندې به خپل قانون ته د پابندی کې هغه د حقانی نتورک خلاف هر قسم د اکشن والی دی هغه پیسې بندي او حقانی نتورک کا کوسو فنا ورکه یا ستالک ورسره دی ای سره خپل دغه.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وايي پر حقانی شبکې بندیز به ډیر مهم ګام وي او دا اقدام په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد د جګړې یو نوې څېره تشکیلولای شي.
پامیر سایلو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نن ورځې د هغې فیصلې په اړه رپورټ درکولی چې نن به دا فیصله کوي چې آیا حقانی شبکه تر اگر تنظیم وګرځوي او کنا دا فیصله به نن کېږي. تمام دغه ده اوس هم د خبرونو لنډیز سره ځو ځکه چې 5:30 بجې شاهین بونیرای لنډیز راته وړاندې کوي.
مهم خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د قرآن پاک د سپکاوي په تور تورنې سوي جنیر رمشا مسی د خوشي کولو حکم ورکړی دی. په کوټه کې ناپیژندل شوي وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي په ډزو ویشتې او وژلې دي. د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې په یو کور د ماټر ګولۍ د راپریوتو له کبله درې ولسي وګړي وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکریټ ګوند لخوا خپل ټاکنه قبوله کړې.
شاهین بنره یو څه خبرونه لرنډیزه درته وړاندې کوي. اوس د پاکستان د نن ورځو رسپانو ته کتنه کوو. دا کتنه په اسلام آباد کې سراج ظاهر کړی ده.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان، امریکای او افغان چارواکو ترمنځ ملاقات کې طالب مشرانو ته د خوندي لار ورکولو سره اتفاق شوی دی چې دا شان د امن عمل مخ په وړاندې لاړ شي. ادارې وایي چې د دې فیصلې سره د افغانستان د امن عمل کې سنجیدګي په نظر راځي او ښکاري چې دې سره به معاملاتو کې پرمختګ وشي. ادارې وایي چې طالبانو مشرانو ته د فوز لار ورکولو یو تاثر دا هم دی چې غنی په حکومت اقتدار کې د دې شراکتداري منلې کیږي او دا شان به دوی هم مذاکراتو کې کینی چې ورسره به بل اړخته اتحادي عسکرو ته دا مقپلاس ورشي چې دوی به هم په محفوظ لار د افغانستان نه اوزي. اداریا اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې درې وانه ډلې په دې خبره غور وکړي او متفق شي چې څنګه به افغانستان کې امن راوستي شي او د دې لپاره په سنجیدګۍ سره اقدامات کار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ټول پاکستان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پشکل د بارانونو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده او یوازې په آزاد کشمیر کې دیار لس کسان د سیلابي ریلې له کبله مړه شوي او د غرنګ د آسماني تندر را پریوتو له وجې نور نه کسان هم وجلې شوي دي. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا د سوات، مانسیری او د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې ډیر تیز باران شوی دی او لا په ځینو علاقو کې اوس هم روان دی او په کتنو سیمو کې خو د دې بارانونو له وجې زی په زی اوبو ولاړې دي چې له عمله یې اولستا په تګ راتګ کې او بیا په خاص طور ګاډو ته په تګ راتګ کې ډیر زیات مسلې ورپېښ دي. ادارې وړاندې لیکي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې په بولان او د پېښور په ځینو علاقو کې د بارانونو او سیلابي ریلو له وجې کورونه ړنګ شوي دي. ادارې لیکي چې پاکستان تیر دوه کاله د سیلابونو د تباهۍ سره مخ شوی دی چې د کوم اثرات لا تر اوسه نه دي تللي او دغه لړکې چې د بین المللي روغړۍ لخوا د مرستې کومې وعدې شوي وي هغه هم ندی پوره کړی شوی. ادارې زیاتوي چې دا به بې ځایه نه وي چې موږ خلا تیر سیلاب جاړو او اوس په سر باندې بیا هغه شانتي صورتحال راغی. ادارې اخري ګیلې کې چې د محکمې موسمیاتو د وینا مطابق چې د بارانونو دا لړۍ به درې ورځې نور هم روانه وي نو مطلب دا دی چې درې ورځې به نور هم داسې بارانونه کیږي نو باید چې د تیر کال پرنګ د تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره د حفاظت پوره پوره انتظامات وکړي شي او دا هم ضروری ده چې پېښور او نور سیمو کې چې څوک د باران له وجې تاثیر شوی دی چې د هغوی پوره پوره مرسته وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د امریکا میشن ته تر ټولو تازه خطر د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په بهرنیو عسکرو د بریدونو دی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. یوه ګنګوسه ده هم ده چې ګواکې اسامه په 2011 کال کې په بټاوات کې نه بلکې کلونو مخکې په توره بوره کې وژل شوی وو. انیسا اجمل تبغښتو
روسپانا واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا مشن ته تر ټولو زیات خطر د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په بهرنیو عسکرو بریدونه دي. روسپانا لیکي د دې حالاتو سره تړلی خطر واضح دی او غدا چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو ستراتیژي دا ده چې د طالبانو پر ضد جنگ لپاره افغان امنیتي ځواکونه وروزي. که څه هم له دغه حملو طالبانو ته ګټه رسي زیاتره وخت یې دوی ذمہ داری قبولوي. امریکایی پوځي کمانډان وایي چې د دغه بریدونو په سلورو کې یوه برخه طالبان کوي، بلخو د رسپانې په وینا افغان حکومت نه دي توانېدلې چې د خپل هغه دعوی په حق له ثبوت وړاندې کړي چې وایي د حملو کې بهرني استخبارات لاس لري. خورسپانه لیکي داسې لارې چارې شته چې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو امنیت سخت کړل شي او د لړکی یوه لاره له مخکې اختیار کړل شوې ده، او هغه ده چې د هغه پوځیانو پولیسو پر ضد تحقیقات پیل شي چې ګمان کېږي په یوه بله وجه دې کار ته مایله کېدای شي. خورسپانه لیکي امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو ته پکار دي چې د خپل امنیت لپاره خپلې لارې اختیار کړي. بلخو فارن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې لډیرو ګنګوسو یو مهمه ادا ده چې ویل کېږي اسامه بن لادن د بای په میاشت کې پایبټ آباد کې نه بلکې ډېر پخوا د توراپوره په یو غار کې وجل شوی. د دغه ګنګوسو تر مخه امریکایي استخباراتي ادارې سیایې د بن لادن مړی په یو برفخانه کې ساتلې و چې دا شان دا په یو سم وخت کې د امریکایي ګټو لپاره وکارول شي. مجله لیکي د نیو سیل کمانډر په ایبټ آباد کې عملیات د دې لپاره یو مناسب وخت و. د فرن پالیسي مجلې په وینا د دې کار لپاره د بن لادن مړی ایبټ آباد ته راوړل شو چې دا شان پاکستان په بدنامه کړي. مجله لیکي داسې ګنګوسې په پاکستان کې ډېرې عامې دي چې د نیم رښتیا او نیم دروغو معلوماتو په اساس خورېږي او بیا د پوست اعلی چارواکو نه واخله تر ټیکسي ډرایورانو پورې خلک پرې یقین لري او وایي چې امریکا د داسې کارونو په واسطه غواړي د پاکستان اټومي پروګرام ختم کړي. مجله لیکي بېله شکه امریکا د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لري او کېدای شي دا پلان هم لري چې په د هیواد کې د پوځي کودتا یا د حکومتي مشینرۍ د ناکاره کېدو په صورت کې دغه اټومي پروګرام اتروي. مجله لیکي کله چې دا پوښتنه په 2005 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کونډلیزا رایس ته وړاندې کړې شوه، نو د هغې ځواب دا و چې هغې دا ستونزه په پام کې نیولې او هغې د دې د مخنیوي لپاره تیار دي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
او بخښه وسم د امریکایي ولسمشر وینا ترازو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات ګوند او بخښه امریکای ولسمشر باراک اوباما د ډیپکروټر د کنوچن یا غونډې په وروستۍ ورځ ویلي چې افغانستان کې طالبان کمزوري کړي. راځي د بشیر ګواش رپورټ ته ورسو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند په کنونشن یا غونډه کې وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپلې ټولې کړې وادې پوره کړې، طالبان یې کمزوري کړي او القاعده د ماتې سره مخ ده.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختمه مو کړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپټمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزوری کړی او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي. القاعده د ماتې سره مخامخ ده او اسامه بن لادن مړ شوی دی.
د یادونې وړ ده چې اسامه بن لادن د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې ووژل شو. لکه د ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتیک ګوند کنونشن یا غونډه هر څلور کاله بعد کیږي او مقصد یې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د خپلو کاندیدانو تاییدول او د ګوند د غړو په راټولولو سره خپلې پالیسۍ په یوه لاره اچول وي. بیګا باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره او جو بایډن د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدل قبول کړل. د دوی په مقابل کې د ریپبلیکن ګوند میټ رامنی د ولسمشرۍ او پال رایان د مرستیال ولسمشر لپاره ولاړ دي. د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکایي ولسمشر او مرستیال د ټاکلو په خاطر به په رسمي توګه د رای ورکولو بهیر د دې کال په نومبر کې شروع کیږي. ولسمشر باراک اوباما دا وخت امریکایي اقتصادي حالت د ښه کولو او د بیروزګارۍ د کمولو په لړ کې د ناکامۍ له وجې د تنقید سره مخ دی، خو هغه وویل چې تر 2014 کال پورې به 1 میلیون بیروزګار خلکو ته کار پیدا کړي او تر 2014 کال پورې به امریکایي برآمدات 2 برابره کړي. هغه زیاته کړه،
زموږ مشکلات حل کېدای شي، موږ د چیلنجونو مقابله کولای شو. کیدای شي زموږ وړاندیز کړې لاره سخته وي، خو دا لار موږ یو ښه منزل ته رسوي او زه له تاسې غواړم چې دغه راتلونکي انتخاب
کړئ. که څه هم نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه لیکنه کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې امریکایي اقتصادي چیلنجونه زیات شوي چې له کبله یې کیدای شي د اوباما سیاسي حیثیت یو څه کمزوره شوی وي، خو په شمالي کیرولاینا کې د دې کنونشن په لومړۍ ورځ د اوباما ښځې میشل اوباما د خپل تقریر په مهال ویل چې اوباما اوس هم هغه سړی دی چې په 2008 کال کې ورته خلکو رای ورکړي او د امریکې ولسمشر یې ټاکلی و. د امریکې پخوانی ولسمشر بل کلینټن د دې غونډې په دوهم ورځ د اوباما کلکه دفاع وکړه او ویل چې هیڅ یو ولسمشر به د ریپبلیکن ولسمشر جارج ډبلیو بوش لخوا پاتې شوي اقتصادي مشکلاتو ته هغسې بهتر حل نه وي رسېدلی لکه څرنګه چې ورته ولسمشر اوباما راوستی دی.
لکه څنګه تاسو اوریدل د باراک اوباما چې د ډیموکرات ګوند لخوا څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره کاندید ټاکل شوی دی ویلي چې په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړې ده. خو بل خواته په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر له نیوز ویک مجلې سره په یو مرکه کې ویلي له افغانستان د فوجانو ایستل په اړه باید امریکا له احتیاطه کار واخلي. کروکر وایي که فوجان سمدستي وایستل سي نو نتایج به افغانستان ته د جګړې له تللو هم زیات لوی او خراب کېدای سي. د کروکر د مرکې مهمې برخې د ډیلی بیست ورځپاڼې خبرې کړي چې له پامیر ساحل یې اورو.
د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د واشنگټن پخوانی سفیر راین کروکر ویلي پوځیان او ډیپلوماټان ډیر پېښور وي او دوی چې په هر هیواد کې وي په دې پوهیږي چې څه کار د امریکا د ولسی سلامتیا تګلارې لپاره دی او څه نه دی. کروکر وویل که څه هم پوځیان او ډیپلوماټان پریکړه نشي کولای خو باید په هغو غونډو کې ناست وي چې سیاستوالان پکې فیصله کوي. د ده په خبره عموما دا کار نه کیږي. له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې راین کروکر وویل که افغانستان ته د ورتګ په وخت له احتیاطه کار نه وي اخیستل شوی نو د ده په خبره خدای ته وګورئ له هغه ځایه تر راوتو مخکې باید له ډېر احتیاطه کار واخیستی شي. پخوانی سفیر کروکر وویل په افغانستان کې تر 2014 زیږیز کال وروسته هم باید تر پراخې مودې د روزنې لپاره په کم شمیر کې امریکایي پوځیان واوسي. ځانګړي ځواکونه، لوجیسټکس او استخبارات هم باید هلته وي. کروکر وایي پر بهرنیو پوځیانو زیاتره حملې په افغان ملي ځواکونو کې نفوذ لرونکي طالبان کوي. دی وایي له دې ښکاري چې د طالبانو د مخامخ جګړې کولو وړتیا یا صلاحیت مات شوی دی. د ډیلی بیست ورځپاڼه د پخوانی سفیر راین کروکر له خولې لیکي کله چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات کړل شو نو طالبانو دا صلاحیت هم له لاسه ورکړ چې پر بهرنیو پوځیانو د لوړ کچ حملې وکړي. کروکر وایي ځانمرګو حملو هم د افغان او نړیوالو پوځیانو د ښه کار له وجې طالبانو ته ګټه نه ده رسولې. د عراق د مسلې په اړه کروکر په مرکه کې ویلي کېدای شي چې له پخواني عراقي مشر صدام حسین سره به ویجاړوونکې وسلې وي خو د ده په خبره حسین به دا وسلې هیڅکله هم نه وای کارولې ځکه چې له دې سره یې بیا حکومت ړنګېده. کروکر زیاتوي کېدای شي صدام حسین به لیونی و خو بې عقله نه و چې دا کار یې کړی وای.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ریانسی کروکر له نیوز ویک مجلې سره مرکه کړې چې مهم ټکي تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کړل. او د امریکا ډیپلوماټ مجلې د اگست په 13 نیټه د افغانستان په کونړ کې د ډرون د بریدونو په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي. مجله وایي د کونړ پیښه په افغانستان کې د یاغیتوب ضد حکمت عملي په برخه کې د نیټو سرګردانی په ګوته کوي. لنډیستای غوښتي دی ډیپلوماټ لیکي د اگست په 13 د افغانستان په کونړ کې په چپه دره کې په امریکایي ډرون برید کې په لسګونه کسان ووژل شو. د مجلې په وینا د برید وروسته دا خبره بالکل له پامه وغورځول شو چې په اصل کې وسوڅه. مجله وایي ایساف د برید وروسته وویل چې دوی د باغیانو ډله ولیده او د دې خبرې د یقیني کولو وروسته چې دلته ولسي وګړي نسته برید یې وکړي. خو لیکوال رابرټ ډریفیوز وایي د خبرې بل اړخ دا دی چې دلته طالبان د یو ځای شخړې د حل لپاره راغلي وو او د روغې وروسته د ګرم فریک یو کس وژلی چې برید ورباندې وسو. د ده په وینا په وژل سو کې زیاتره ولسی وګړي بلل کېږي. دلته لیکوال د ایساف پر بیان سوالونه راپورته کوي لکه آیا ایساف څومره کره معلومات لري چې په برید کې یو هم ولسی وګړي نه دی وژل سوی؟ څنګه دوی د وسلوالو او خالي لاسو خلکو فرق کوي؟ دوی طالب پلوه یا د هغو ملاتړي او سخت دریزه طالبان څنګه سره پیژني؟ خو لیکوال وایي د ایساف بیان د پیښې د پلټنې په اړه له څه ویلو انکار کوي. د کونړ د پیښې په بیلابیلو اړخونو د لیکلو وروسته لیکوال وایي دا د یاغیتوب د وهلو په حکمت عملي کې یوه بلې نیمګړتیا په ګوته کوي. د ده په خبره د کونړ په شان پیښه خلک بدزنه کوي او طالبان ته نږدې کوي. دلته د مجلې لیکوال د کونسل آن فارن ریلیشنز د سټیفن بډل ذکر کوي چې له امریکایي قوماندانانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو او امریکا ترمنځ له ممکنه خبرو خوشبینه وو. تیرو پرمختګونو ته په پام سره د اوس وای د پخوا په مقابله کې ډیر خوشبینه نه دی. مجله وای د جنگ ټولو پیمانه دانه ده چې څومره مرګ شوبله وسوه. آیا د تیر کال په مقابله کې سش کال څومره سیمه په کنټرول کې ده. آیا د تیر کال په پرتله سش کال ولسی وګړي لږ او کډیر وژل شوي دي؟ بلکې د مجلې په خبره اصل پوښتنه دا ده چې دوی جنگ څنګه د یو منلو وړ انجام ته رسولی سي. خو بیا هم مجله وایي طالبان او امریکا یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته د کښېناستو تیاری کوي او اوباما انتظامیه هیله کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدل ناممکنه کار نه دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
امریکایي مجلې فارن پالیسی د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې د مشر رحمت الله نبیل پر لری کېدو د هغه پر کار لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د رحمت الله نبیل لری کېدو کڅم عام خلک د پارلمان غړي حیران کړي، خدای په خپل داسې فکر نه کوي. بوروال کاکړ مقاله لوسی او لنډیز درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د لری کېدو په خلای په رسمي توګه د اگست پر 9 نیټه وسو. دې خبر د افغانستان د ولسی جرګې زیاتره غړي په غوسه کړل او هغوی سمدستي ولسمشر حامد کرزي ته د دې لپاره د یو لیک په لیکلو پیل وکړ چې د رحمت الله نبیل د لری کولو وضاحت وکړي. د پارلمان د ځایناستي ویاند حاجی ظاهر قدیر په ګډون ځینو غړو د غوښتنه وکړه چې رحمت الله نبیل دی بیرته د ملي امنیت مشر وټاکل سي. په کابل او شاوخوا نور سیمو کې پر ټولنیزو او رسنیو خلکو د دې خبر په اړه په خپل رای کې ولیکل چې دا به د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو لوی زیان وي. ډیر افغانان په دې اړه حیران وو چې ولې په داسې حالاتو کې رحمت الله نبیل د ملي امنیت له مشرۍ لرې کړل سو چې په هیواد کې امنیتي حالات ورځ په ورځ خرابېدونکي دي. مجلالی کې خو رحمت الله نبیل وویل چې دا د معمول پریکړه وه او ولسمشر حامد کرزي غوښت چې په هر دوه کال کې د ملي امنیت مشر بدل کړي. رحمت الله نبیل وایي دی په دې خبر ونو ځکه د ولسمشر حامد کرزي د دې پریکړې په اړه څه غبرګون ونه شو دی. مجلا د رحمت الله نبیل د کار په اړه لیکي چې نوموړی له ولسمشر حامد کرزي سره کورنۍ رشته نه لري. رحمت الله نبیل تر دې ځای د رسیدو سفر د ولسمشر په ماڼۍ کې د ټیټې کچې له یوې دندې پیل کړی و. بیا د ولسمشر د امنیت ساتنې د ځانګړي ځواک مشر سو او تر شپږو کالو دغه دنده ترسره کړه او دی په دې موده کې هم ولسمشر ته په نږدې کسانو کې لا نو مشهور. مجله د ارګ د سرچینو له خولې لیکي چې کله د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح له ولسمشر سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه نو د هغه د ځای ډکونې لپاره د ولسمشر تر ټولو خوښ کس رحمت الله نبیل و. مجله د دې لامل دا ښیي چې کله رحمت الله نبیل شپږ کاله د ولسمشر د امنیتي ځواک مشر و نو هغه دنده یې ډیره په ښه توګه ترسره کړې وه. فارون پالیسی د هغو خلکو چې له نبیل سره له نږدې کار کړی له خولې لیکي د خپلوۍ او ایمانداری له کبله خلکو هغه ته ډیر درناوی درلود. مجله زیاتوي ډیرو داسې افغانانو چې د یې له نږدې لیدلی وو ویلي چې د نسلي او فرقیز توپیر نه کاوه.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي او متحده کومومنټ تر یو اوږدې مودې رای د یو مجدې مودې د اختلافاتو وروسته اوس په دې سلاسوي دي چې په سند صوبه کې د بلدیاتو یو نوی نظام رامنځته کړي. په دې اړه باندې پرون د شپې تر ناوخته پورې د دواړو ګوندونو مشرانو په کراچۍ کې خبرې کړې او په پای کې په یو نظام باندې متفق شو. خو بلخوا عوامي نېشنل ګوند دغه جوړجاړی او دغه نظام رد کړی دی. له کراچۍ د ظفر کریمي رپورټ اورو.
د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم د مشرانو ګډه غونډه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د سین صوبې د اعلی وزیر سید قایم علی شاه او د سین صوبې د گورنر اشرت العباد په مشرۍ کې وشوه. دغه غونډه چې د شپې تر 3 بجو پورې روانه وه د دواړو ګوندونو مشران سره په دې سلا شوې دي چې په سین صوبې کې نوې خاري نظام رامنځته کړي. د سلا مشورې وروسته د سین صوبې گورنر د نوې نظام په اړه ارډیننس یا فرمان صادر کړی دی. د غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر او د پیپلز ګوند چارواکي شرجل میمن وویل چې په نوي نظام کې نوي چیزونه شامل کړي شوې دي.
کراچی سمیت جتنے بھی پانچ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہیں
دے وائی دا کراچی پگڑون با پسین صوبہ کی پنجہ میٹروپولیٹن خارو نوی پدے کے حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانہ او سکر شامل دی ددی مشریبا دا مہر او مرستیال مہر پگاڑوی پاتے اتلسو ضلعوں کی با ضلع کونسلے کار کوی د نوی نظام ترمخہ کراچی پاترلسو ٹاؤنونو او حیدرآباد پدری ٹاؤنونو ویشل شوے دے د ہر ٹاؤن با خپل خپل کونسل وی او د دې د لاندې با یونین کونسلې کار کوي د هغه په خبره د بلدیتی ټاکنو اعلان با روستو په مناسب وخت سره کولی شي غونډه ته د ایم کیو ایم ګوند چارواکي رضا هارون هم وینا وکړه او د دواړو ګوندونو په نوي بلدیتی ارډیننس 2012 سلا کې دلې د جمهوریت حکومت لویه لاستراوړنه وبلله بلخوا ځین ګوندونو په سین صوبه کې نوې جوړ شوی خاري نظام رد کړی دی په مرکز او سین صوبه کې د پیپلز پارټي اتحادي ګوند عوامي نېشنل پارټي نوې بلدیتی نظام په سخت ټکو کې غندلې دی د یاد ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری زید خان د نوی نظام په حق لا مشال رډیو ته صدا سی ویلي
دا موږ د سین تقسیم ګڼو دا د دوه پارټیانو ومن یو انډرستانډینګ دی نو هغه موږ هغه ته تحفظات رسولو کې صدر مملکت دا زمونږ پارټي ته انشورنس ورکړل چې دا هیڅ اډینس نشته نه راوړو او دې باوجود هم د شپې دا اډینس راغی چې موږ دا بالکل د شپې په تیاره کې د عوامو حق باندې ډاکټر ګڼو او سوال پارٹی میٹنگ موږ په هر صورت ته کوشش کوو چې دې مخنیوی وکړي شي او موږ هغه پولیټیکل پارٹی او سندھی عوام ته وایو چې دې سره زموږ سره دې ودرېږي
د دین علاوه مسلم لیگ پنکشنل او نیشنل پیپلز ګوند هم نوې خاري نظام په سخت ټکو کې غندلې دي او دوی د خپل تګلارو په اړه نن یعنی د جمعې په ورځ ګډه هنګامي غونډه رابللې ده د یادونې وړ ده چې په سین صوبه کې د بلدیتی نظام په اړه په حکومتي اتحاد کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات د 2009 کال راهیسې موجود وو ایم کیو ایم ډلې د 2000 لومړی کال د بلدیتی نظام او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونه د 1999 کال د کمیشنري نظام پلویان وو ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
اوسم د افغانستان او پاکستان د سوداګری زواړی کو یا د سوداګرانو د سازمان په اړه رپورټ تیر ورځ په پېښور کې د پاکستان افغانستان د شریک تجارتي سازمان یا پاکستان افغانستان چیمبر اف کامرس غونډه تر سره شو په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو سوداګرانو د ورپېښو ستونزو په اړه باندې خبري وکړې جاجې واخستې دا د حل د لارو د حل لارې چارې ولټولې غلام غوث له پېښور رپورټ لري
په پېښور کې تیر ورځ د پاکستان او افغانستان د شریکی تجارتي ټولنې یا پاکستان افغانستان چیمبر اف کامرس غونډه ترسره شوه چې پکې د 2010 د افغان ترانزیت ټریډ د نوې لوازنامې پرانا کې په پاکستان او افغانستان کې سوداګرو ته د ورپېښو ستونزو جاج واغستل شو او د دغه ستونزو د حل په لارو چارو باندې بحث وکړې شو د پاکستان افغانستان د شریکی تجارتی ټولنې نائب صدر عثمان بلور مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر د لاري دوی هڅه کوي چې د افغان ترانزیت ټریډ په لړ کې د دریمګړی کردار لمنځه یوسي او د دوبۍ افغان سوداګر نیخ پنیغه د پاکستان د اصلي سوداګرو سره په اړیکو ټینګولو کې بریا ترلاسه کړي
دا یو سلور میاشتو مخکې موږ د چیمبر جوړ کړي و پاکستان افغانستان جوائنټ چیمبر نیم ممبران د افغانستان دیو نیم ممبران د پاکستان خو ان شاء الله د پاکستان افغانستان چیمبر فورم باندې به موږ دا کوشش کوو چې د افغانستان جنون بزنسمن چې کوم دبي کې ناس دي او پاکستان سره کاروبار کوي موږ دا غواړو چې د میډل مین رول ختم شي د افغانستان تاجر راشي ډایرکټ د پاکستان تاجر سره خپل اگریمنت وکړي او هغه خپل هغه میډل مین رول موږ ختمول غواړو
او د پاکستان افغانستان د شریکی تجارتی ټولنې نائب صدر انجنیر داروخان مشال رادیو ته ویل
زمونږ بیخی زیات کار د تورخم د لاري کم شوې دي 10% تر رسیدلې دي او د چمن د لاري نه هني کې برابر دي 5-10% دي د نو ټول کار زمونږ د لاس نه وتی د ایران په لار باندې دي نو مونږ د دې د پاره سټیک هولډرز راوغوښتو چې مونږ ته دا وشي چې کم کم ځای کې موږ ته په دې کې د حکومت نه بدلون غوښتل پکار دي چې مونږ هغه ته وایي چې د دې شانو کې بدلون وکړي چې باغ باندې د کاروبار برته زمونږ لاس ته راشي
بری جنسی کی د امنیتی ادارو او پولیټیکل انتظامی لخوا هم سوداګر د یو شمیر ستونزو سره مخ دي د دې ستونزو په لړ کې د غونډې ته درابلل شوی د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ د خلیل ممتاز وینا وا چې د ترانزیت ټریډ په لړ کې چې څه هم ستونزې وي د هغې ستونزو د حل لپاره دوی د کامرس وزارت د کمیټې سره تماس نیولې شي ولامغوس مشال ریډیو پیښور
وسم د لوب پاړه باندې یو ریپورت په خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمو کې ډیرې داسې سیمې سته چې پکې دروځي هم څوک لوب نه سی کولای. خود خیبر پښتونخوا نیمه قبایلی سیمه سره د خیل بیا داسې سیمه ده چې هلته د والیبال یو ټورنمنت روان دی او حال دا چې دا د شپې لخوا کېږي. خلق وای چې څوک تماشبین راځي هغه اصله لزان سره نسی ګرځولای ځکه چې د کمیټې مشرانو بندیز لګولې دي. دوی وای دا د سیمې د امنیت یو ثبوت دی. د مشال همکار په دې اړه رپورت لري چې د نندارچانو د لاسو له پړقا شروع کیږي.
د ضلع بنو سره نږدې نیم قبایلی سیمه سردی خیل هم د اغو سیمو څخه یوه سیمه ده. چرته چې د ترهګرۍ په روان بهیر کې د خوشحالیانو زیاتره سرګرمیانې تر ډیره حده اغیزمنې شوې وې. خو د ځایي خلکو په وینا د تیرو څو میاشتو نه دلته حالات د امن په طرف په تیزۍ سره روان دي او خلک هڅه کوي چې په مثبت سرګرمیانو کې برخه واخلي. چې ژوندې مثال یې د نیم قبایلی سیمې سردی خیل په اډه کې د تیرو څو هفتو نه روان د والیبال لوبه ده چې د شپې په مهال تر سره کیږي او د خواوشانه په سلګونه خلک ورته د تماشې د پاره راځي.
موسم وزیر خبره کا غوړې بکه خله نه او رزنار درې می بلې لمن د گیمي ارشپا شپه سور کې تماشې ډېره وي.
عارف هم د دغه سیمې اوسیدون کې دی وایي چې په یوه جنگ ځپلې سیمه کې د شپې په مهال دغه شاندوبې چې په پورم نه ماحول کې ترسره کیږي د یوې سیمې د امن ژوندې مثال دی.
موږ دغه هم ترغلی انشاءالله او شګه میناشي او انشاءالله چې ښه امن دی. دلته سکورټي ول بقاعده باندې ګرځي شه مشرون کشرون ټول ارغلی دی وېس غمه دی موجوده اندازا 2000 کسان موجوده دلته.
ملک وارجان چې د بکه خیلونه د کوچ په حیثیت د خپل ټیم سره راغلی دی نخپلو خیالات او اظهار داسې کوي.
دادا نور علی سلامو مشته ډیر دا کلار ور دي میج میدا مش خو 10 بجې نه شری کیږي کنه 2 بجې باندې ختم کیږي. من خیل سردی خیل ځنی خیل بکا خیل منډان میراړ خنی کلای دوبې صاحب راغځای دا ټول په دغه میز کې شامل وی کنه دا ټول د شمې پلل د شمې شینا شری.
د دې لوبو پرم نه ساتلو د پاره د کمیټې مشر منتظر وزیر وای چې په سیمه کې د مثبت بدلون او امن راوستلو د پاره دوی هڅه کوي او د لوبو د لارې ورته لارې هواروي.
دا خال تر دې په لر په مترینا کې ترسای کړي نه باندې یو تفریح جوړ شو دا والی بال لډر په مزه کې شي. خال کا لکه ډېر تزای دی امن دی پکې بل مینا محبت ور سره زیتیږي لکه تو دا ګراوند کې نظیرا شوا سره خال ګوي خو یو ټیپک ځان سړای تو زین چې نویل دلای په نظیر نو وی رغلای زون کول دا وړي چې میش ټیپک تا میر وتر یلای په لانا چې دا میر دا
پیل نوروز په سردی خیل نیم قبایلی سیمه کې هم خلک د نورو سیمو په شان د شپې په مهال د خپلو کورونو نه بهر نشو وتلی او دا د ځوانانو هڅه ده چې خلک د مثبت سرګرمیانو په طرف راغونډ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن د ناسا خبرونو ورستۍ غړي ورستۍ شېبې دي. په دې شېبو کې وار ورکو شاهین بنیری ته چې د خبرونو لنډیز راته واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد یو عدالت د قران پاک د سپکاوي په تور تورنې ایسوی جنیر امشا مسیح د خوشي کولو حکم ورکړی دی. په کوټه کې ناپیژندل شوی وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي په ډزو وشته او وجل دی. د خیبر ایجنسی په تیرا کې په یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو لکبله درې ولسی وګړي وجل شوی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا خپل ټاکنه قبوله کړې ده او د هند بهرنیو چارو وزیر ایس این کرشنا د پاکستان په درې ورځنۍ دوران اسلام آباد ته رسیدلی.
شاهین بنیرای او چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو.com واوري او نه واځي واوري چې کوم ریپورتونه مو واوریدل د ډیر لوی برخه تاسو د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې کتلای شئ له تصویرو سره او دا شان د سیمې پاړه ویډیو هم هلته پرتی دي. د مشال ریډیو د نن ورځې دغه نه ساعته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. زه عبدالله کاکړ سره له نورو ملګرو درنه اجازه غواړم. تاسو هم په دغه چپو باندې وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. تر سبا هم په لوی بادار سپارو. ژوندي او بریالي اوسئ.